درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا خپرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په ترڅ کې د موسیقي پروګرام هم لرو او د راپورونه هم په خپرونه کې وړاندې کیږي. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شر اخلاست. عصمت څاروان هم د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې پر یوه هوټل برید وغند. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون دوشنبه په یوه خبری غونډه کې موبایل د بیګونا ملکانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همداراز وویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد ښکار دي. پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، د امریکا له متحدو ایالاتونو او تر ټولو مهم د خپلو خلکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د اسلامي دولت یا داعش سختريزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو تلاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړې چې یو وسلوالی د طالبانو خواته بم واچاو او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکو مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورول شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن کې پر ملکی وګړو د افغان پوله ساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسأله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو او بو په سیمه کې د یک شنبه په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نشته وکړه چې په نتیجه کې اته تنه ووژل شول او لسکونه نور ژوبل شول. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه را ایجاد شوې ده او نسې کولای د قرارداد مطابق برښنا مشتراورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالي ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړي راوستل شوې ده. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه، ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهرې کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهورو او باوري رسنیو څخه. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت بیا وایي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړۍ حملې وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې دغه برید پر یوه هوټل شوی چې بهرنیان په تېره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې دیره و. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری آژانس سینهوا پرون په کابل کې له خونړي برید وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت له نږدې څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي، پرون ماښام پر یو هوټل برید د دریو بریدګرو په وژل کېدو پای ته ورسید. هغه زیاته کړه، د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوي او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړي چې په خبره یې له کړکیو ځانونه ښکته اچولي وو. خو ایمرجنسی روغتون چې په کابل کې هم څانګه لري له نورو جزئیاتو پرته په خپل ټویټر لیکلي چې له دې پیښې څخه 13 ټپیان او 3 جسدونه دغه روغتون ته لیږدول شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نه کړل.
دوه تنه زخمیان وو چې هغوی هم به یو کړکۍ ځانونه غورځولي وو، هغه هم بهرنیان او نور څوک په دې برید کې نه دي خوښ شوي.
نو ایمرجنسی چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوئ؟ د ایمرجنسی
یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې پکې برید شوی و له څو میاشتو راهیسې چینایانو ته په کرایه ورکړ شوی و او د دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غځېدلې لارې هم تړل شوې وې. دا په تېرو دوو اونیو کې په کابل کې پر بهرنیو اتباعو دویم برید دی. د ډسمبر په 2 د پاکستان پر سفارت په برید کې د سفارت مسؤول عبیدالرحمن نظامانی هدف وګرځېد. په برید کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. د داعش خراسان څانګې د پاکستان د سفارت پر مسؤول د برید پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه برید وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې دغه بریدونه په پلازمینه کې د بهرنیانو د امنیت په تامین کې د طالبانو د حکومت د امنیتي تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنځ پر وسلوالې نښتې خواشینی ښکاره کړه. هغه یې وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې بیا دا ډول پېښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچي بریدونه کړي چې له امله یې خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوښتي دي. د بلې خوا طالب چارواکي وایي لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمي او وروسته په روغتون کې صبر کړه. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولې ونیسي، د پستا پر دوا ګام ورته ولاړ یا غنه ول ګولۍ وکورو ته کاش کې. دا سنري چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په کورو کې، یعنی کورو له 10 متر 15 متر 60 متر جنې لري. خدای ګولۍ وکورو ته راغورځي سرحد ګرځ دغه خالي ولاړ دی. 4 دیوال هغه و موږ غوښتنه خدا د شه دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلې د چ ګولۍ راغورځي وکورو چې ودرېږي ختم شي دا نړیواز موږ غواړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. ندا ګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي.
پر مې د جخوا سره غلې ده د اوان ده د هر شي چې رااله په دا جال کومر ته جالس بریړې کومر ته پردا از ما شمان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دی. خو د وخت لپاره بای چې د مر سره امارات همکاري وکړي چې مر ته عام مر نور څه نه غواړ مر امن غواړ. خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي، مطلب دا مر دې نه زیری مر عوام خلګو مر مطلب دا دی و چاته تاوان نه رسوبای دی عمر سم نه راورس
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشیدې غاړې ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بلده کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهمه ورځ د سپین بولدک چمن تر منځ لار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدې د دروازه د پخوا برکم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیټ او تجارت پر مخ باندې، سوداګریزو پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم داراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خوا مسافر تګ راتګ کولی شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولی شي، مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې دغه نښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پوله ساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13 او 15 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپرو کې بیلابیل توکي پلوري د ښاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري. دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو او مزدوري مخې ونه نیسي. له بلې خوا د ښاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د ښاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو.
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي، یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري، وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري. هغوی د ښاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي. حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي، ازادۍ راډیو ته وویل اوس یې ښاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي.
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته، دغه د موږ روزګار د 200 ګټو هغه خپل کور ته ساتو، نور کاروبار نسته په افغانستان کې. غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي. چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه، غوږ نه نیسي، بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو؟ که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو، اتې په کورو کې ناست یو، لا به غلای کو، لا بل ورته تښتو، دغه دې موږ طریقه د نورو خاطیسته نه.
یو بل دوکاندار محمد نعیم وویل کله چې د ښاروالۍ موظفینو د دوی د دوکانونو په ورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته عذر وکړ چې دوکانونه په خپله ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیوه.
موږ زارۍ توکي څه خیر ده، اوس یې مه ګډوئ، موږ یې خپل ایسته کوو. خو دوی زما خبره هېڅ ونه منله، ښاروالۍ امر وکړ چې ګاډۍ کړي، زموږ دوکان ټول مال یې ګډوډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې ته لاړ شو کوم کې کار وکړو؟ داسې خو نه کېږي چې ته راسه لوډاره والا شې، هر شی په ګډوډ تاریخ خو سړی ته ورکړي، درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د ښاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله، خو ترتیب یې سم وو، لوی مخکې به یې خبرولو، داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي یا ورانه وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجاب شمتین مکا.
بلډوري ته د لوګر د پولی علم ښاروالۍ چارواکي د لاس پلورونکو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د کار اخیستنې ادعا ردوي. د پولی علم ښاروال محمد اسحاق سعید وویل
الحمدلله د ښاروالۍ له خوا نه څوک له دفوق کوب کېږي نه، ولې ښاروالۍ قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قماندانی امنیت دی شریکان وی خو دی غودی لخوا هم څوک له توقف سوی نه دی او داسې څوک دا دعوه لري دا یو غیر معقوله دعوه ده زموږ د اسلام قانون دا شی ده چې یو څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمې نه یو څوک له توقف کړي یوازې په دې صلاحیت لرو چې هلته په غساعت کې دای کوم تخلف کوي لکه هغه د قانون منګولو ته به سپارل کېږي
د لوګر په پولي علمخار کې دوکانداران او لاس پلورونکي داسې مهار